سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موز فريد سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت حرکت علیکم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو تر ټولو چیک پوري خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشر کابل ته ورسیدلې د ملګرو ملتونو مرستيال ویانت فرحان حق وایي د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خزو د برخې لمشر سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي لمرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی دی میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار لپاره پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و د ملګرو ملتونو چیک پوري مسلمان چارواکي د شمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د خونځو پانتونو دروازې تړلې او په غیر حکومتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوښنونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي السانی د څرګندونې پرون سه شنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي هغه ویله دوحه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي د غزنی په یو هوټل کې څلور تنه وژل شوي دي د غزنی د امنیت قمندانۍ ان ابو خالد سرحدی رسنیو ته په پیغام کې پیښته ایت کړی ده نو موري ویلي پیښته غزنی خار په دریمي امنیتی حوزه کې رامنځته شوې ده
د دریمي امنیتی حوزه په ساحه کې د غلی منډي ته چیرمه ابراهیم زی مارکیټ د دبوی په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوی یاد کسان چې د فکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلی دي
نموړی ویلی چې تر اوسه پورې د پیخ علت نه دی څرګند د اوکراین د وی هلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ټیننس موناستورسکي یو شمېر جیک پولي پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي دي دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براواري خرګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده د اوکراین د سیمې والی اولکسی کولیبا په دې پیښه کې د وژل شوو څونو خبره تایید کړې ده ویلې د چلکتر لګ نه وشتنه نور په دې پیخه کې ټپین شوې دي چې پنځه لستنه یې ماشومان دي په وژل شو کې د کورنیو چارو د وزیر مرستيال او د بیرنیو چارو وزیر یوري اکولوبی کوویچ هم شامل دي د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په پیخه کې د وژل شو کسانو نه یې په دغه کې د بیرنیو خدمتونو په هلیکوپټر کې سپارو د دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او د حمله دی ویل شوې چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلې وي د پیخه پر پلټنې شوې دي د 13 فبراير له مشر رئیس له کله چې روسي پر اوکراین يرغل کړي د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر د دې هیواد تر ټولو لوړ پوړی چارواکي دی چې وشل کیږي او د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ شهباز شریف پرون په وی ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام دادا شرزي خبرو اترو د کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو خولیدی سرګندونو ورسره د خغلې شریف دفتر په بیان کول د دواړو خوا او ترمنځ خبري وازي هغه محل ممکن دي چې د هند د کشمیر یالت دی وی برخي کورواکي چې هند په 2019 کال کې تری واخیسته بیرته اعاده کړي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطلب ترتلرو د ملګرو ملتونو لوړ پوړی چارواکي افغانستان ته په سفر راغلي دي دا چې د دوی د سفر هدف څه ده او دوی به طالب چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې اترې وکړي نن هم ناشته شوې ده وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او مرکه کې وایو د دې سره جوخت بیا په کابل میشت شکایت کوي چې د هوا د ککړتیا له امله دوی په ډول ډول ناروغي وخت شوې دي
چار طرف چاته نه ښکاري دومره هوا ککړې وي د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ته څیرمه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو او ویره لري دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو د اوکراین د جګړې پرستی جزئیات کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو نور مسایل هم لرو ملتیا مغواړو
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمېر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له افغانو میرمنو د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سختو شرایطو کې یوازې د علمیو په ورکولو او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشار زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بېلابېلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامیې او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي. ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بېلابېل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړې. خغلی حق ویلی دی چې کار او زکړه ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو لیاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولیکدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوې، خو دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي ځکه چې دوی کولای شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران خصوصا افراطی رهبران سره کدی وکړی شي ملاقات وکي، په دې باندې خبرې وشي ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي، یعنی دوی فکر ونکړي چې دنیا راسره قبول کړولیا دی وطن.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنوونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
و مورید چې یو شمېر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانو میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار زمينه برابره کړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په مشرۍ د سفر پړه بیا زموږ همکار خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویانس شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي. خغلی مشکور د مرکې په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه ویلي دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړې. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ترلاسه کړي. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. او یوازینی دلیل یې همدا دی چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو له حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپروي. د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خپرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بلې، ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلې دي، او پایله یې دا راوته چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهم دی؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کانفرنس مسله خورا مهم دی، او په داسې حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولې متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کانفرنس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. ولې بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نسی؟ دا خورا مهم دی او مسؤلیت هم کیږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلې نه دي.
مشکور سپایا، فکر کوي چې دا سفرونه هڅه او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپل پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړی؟
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولې په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړجاړی او لاره برابره شي. کچیرې طالبان نړیوال سره جوړجاړی ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولرو موږ تاسو؟
خاطر پردیس وو چې د تر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لکمشنر ویان شکر الله مشکور سره افغانستان ته د ملګر ملتونو د سرمنشي د مرستيالې په مشرۍ د سفر په اړه خبرې کولې.
د افغانستان سیمي او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ویډیو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپا 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو چپو 19:15 مترو واوري.
پاکستان په افغانستان کې د نن او د هیواد سره پر کرخه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو اندېښمن دی ویلي دي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په ملګرو ملتونو سازمان کې دغه هیواد استازي منیر اکرم په دې اړه تازه څرګندونې کړې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان په سیمه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. بلاول بوټو زرداری دا خبره د سه شنبه په ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلي چې ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان دوړو هیوادونو پر خلکو غیظ کړی او باید په وخت په وړاندې مقابله وکړو. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استاذ منیر اکرم هم له امریکایي خبرونه نیوز ویک سره په مرکه کې ویلي هیواد له افغانستان سره پر کرخه د سخت دریځ وسلوالو شتون او فعالیت سخت اندېښمن کړی، او په خبره یې موږ باید طالبانو ته دا قناعت ورکړو چې د داعش په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي. خو د ښاغلي اکرم په خبره تر هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي، د ترهګرو په وړاندې مبارزه به ورته سخته وي. نوموړي دا ادعا هم کړې چې د داعش ډلې خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او په خبره کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي، ځینې وسلوال به له داعش او نورو ډلو سره یو ځای شي. پاکستان مخکې هم په وار وار په افغانستان او د هیواد سره پر کرخه د داعش ډلې پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالب چارواکي د اندېښنې بې ځایه ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي لري د وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، خو د پټکو له دې سره سره د ترهګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوی ژمنتیا په خپل ځای ده.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. که چا سره په دې اړه کوم اندېښنه وي کولی شي چې د اړوندو ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د اسلامي امارت سره شریکه کړي. دا حقیقت دی په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، لیکن د دې باوجود زموږ ژمنتیا په خپل ځای ده.
ښاغلی شاهین تور پوری کوي او وایي ځینې استخباراتي کړي د داعش تر نوم لاندې د افغانستان د خلکو موجود نظام په وړاندې ستونزې جوړې کړي، خو د دغو استخباراتي کړیو نوم نه اخلي. په ورته وخت کې په تیر نظام کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په دې نظر دی چې پاکستان په داشان څرګندونو سره غواړي له نړۍ باج واخلي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته ډیره سلاح پاتې شوې ده او ډیره سلاح د دوی په لاس کې ده، نو هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي هغه کافي دي. اما د پاکستان هدف دا دی چې د دغې لارې دنیا نه په اصلاح باج واخلي، د منطقوي هیوادونو نه، د امریکې نه او همدارنګه د روسیې او نورو نه. که چیرې د طالب حمایه ونه کوي او د پاکستان سره په دې کې همغږي نه شي، نو دا بدامنی به یا د توریستي ډلو نفوذ به نورو منطقو ته سرایت وکړي. د هغې هیوادونو ته نو خدا ده چې د طالب سره د کومک په نامه د خپل اقتصاد تقویه کړي.
دو یادونه د چ پاکستان او زلبیا په داسې حال کې افغانستان کې د نن او دغه هیواد سره پرکر خده د شونورو سختریزو ترهګرو ډلو د فعالیت پړه اندېښنه خي چې دایشه د اسلامي دولت د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نن خپل خونړی بریدونه زیات کړي دي. تر ټولو وروستي خونړی برید د مرغوم په 28 نیټه په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخه ته انتحاري برید و چې په دغه وزارت کې سرچینو ازادي رډیو ته ویلی و یوازې د دې وزارت 14 ډیپلوماټان او کارکونکو پکې وژل شوی دي. د طالبانو حکومت به په رسمي ډول د 5 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر د ټپي کېدو خبره کړې و. او د کابل ایمرجنسي روغتون په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې له بریټ څخه یوازې دوی ته تر 40 پورې ټپيان وروړل شوی دي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې طالب وایندویانو تل په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوز وایي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوز وایي روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار په پوځي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخمود او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درسیز دغه راز خبرداري ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکی هدفونو د روسیې د هوایی او توغندوی بریدونو ګواښته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشری د دفتر مشر اندری یرمک پرون د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا جګړه پیل شوې، له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شوو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. پاین هله کې کیف یو ځل بیا خپل لویدیز متحدانو غوښتي دي چې د اسري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یو پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان ویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زالوویژنیس د اوکراین پولیس نږدې پولند پر یو پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران یو ژباړونکی او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله دغه غونډې راپور نو ورکړل شوی. د امریکا د پوځ وایي ډګروال ډیوډ بټلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهم مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکراین او امریکا د پوځ لوی درسته ځانو ډیر ځلې سره خبرې کړي خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروالی وي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ککړې هوا له امله په بیلابیلو ناروغیو وخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړې وي، د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکي عقله مایار وه چې په خپله سیمه کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوه. نوموړي زیاتوي چې دا ډول ککړه هوا په ځانګړي ډول د ماشومانو او د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې غواړو بیرون ته ووزو، حتی بعض وخت سهار له خوا نه چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړه وي، د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي. حتماً چې بیرون ته ووزو مریضان کیږي او دا هوا بخصوص د دوه سنینو دپاره ماشومانو او د غټانو دپاره ډیر مشکل پیدا کوي. خلک څومره ډیر ده.
د کابل ښار یو بل اوسنکی عاشق الله بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل خلک د هوا د ککړتیا لاملین یادوي، وایي باید له با کیفیته سون توکو څخه استفاده وشي.
موږ د حمامونو د مالکانو نه، د فابریکو د مالکانو نه او د شرکونو د مالکانو نه، بیا له عامو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دغه ټایرونه او داسې سونتو کې دینه سوزوي چې د خلکو د ناروغۍ سبب کیږي.
د یادونې ده چې د ژمي په رسیدو سره دا دویم ځل دی چې کابل ښاریان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ستونزه خبرې کوي او مخکې په تیرو کلونو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ډاکټران هم د هوا د ککړتیا له امله د ناروغۍ او د زیاتېدو خبره مني، وایي بیلابیل ناروغۍ په تیره بیا تنفسي د زړه او سږو ناروغي لام دي ناپاکي هوا څخه پیدا کیږي. یا هم کوم کسان چې په خپله تنفسي ناروغي لکه سالنډي اخته وي، د ککړې هوا په تنفسولو سره تکلیف نور هم زیاتیږي. د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر عزیز الله امیر ازادي رو ته ویل چې د دوی په روغتون کې د ککړې هوا له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
بایز د تولید ډیر مېده کیمیاوي ذرات په هوا کې کیږي. څومره سی هغه ذرات مېده وي او ډیر غلیظ وي، هغه عمره صحت ته مضر وي. سی هوا باعث دی لوړوالی دی خطر دی تنفسی انتاناتو، دی قلبی امراضو، دی ششونو یا د سږو د سرطانونو کیږي. مخصوصا په هغه خلکو کې چې هغه مخکې نه مریض وي، سپینګيري یا زړه خلکو کې ډیر بد اثرات لري، او په ماشومانو کې او په غریب او فقیر خلکو کې چې د ژوند امکانات کم دي، وجود مقاومت ټیټ وي، په دې کې ډیر خطرناک ثابت تللی سي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي بیا وایي چې دوی کابل 15 میاشتو رئیس د کابل خار دی هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړی دي. د یادې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل شاروال تقریبا 15 میاشتې رئیس کیر چې کابل پر ټول بلر منځلو باندې خپل غو نظارت کوي، حمامونو باندې، حمامدارنګ فابریکې باندې، سهار وختي، ماښام او نیم د شپې چې مرکز ګرمیان خپل فعالیت شروع کوي او دوی اور ورته موږ مطلق څیرنه کوي او بلا شک د خلکو شکایت هم رسیدې کیر سوچي هغه وظیفه چې د کابل شاروال په غاړه ده هغه پښه ټوګه هغه تر سره شي.
خلک وای په افغانستان کې سخت جمعي، بیکاری او بیوزلی له بیکیفیت اسوانتوګونه استفاده د هوا د ککړتیا یو لامل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې په ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د تاریشي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غورې کړي. دغه شان د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم د خبره کړې و او ویلي و چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سخت بیوزلی، یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو لزیاتی دو سره مخ شي.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان ختیس کامدیش کې د نوري زل لپاره د افغان بي سيم ټلیفوني شبکې کار پیل کړی او خلکو ته یې اسانتیا برابر کړي. تفصیل به په راپور کې اور
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي په لومړي ځلې د نورستان په ختیځ کامدیش کې خلکو ته ټلیفوني خدمات چمتو کړل. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل:
لله الحمد، لومړي ځل لپاره د کامدیش ولسوالۍ په مرکز کې د افغان بیسیمې واټن نصب شو چې تقریبا یادې ولسوالۍ ټولو ساحو ته خدمات وړاندې کوي، او آینده لپاره موږ کوشش کوو د خپلو ټولو مشرانو په همکاریو د نورستان هغه ساحه چې محروم دي هغه ته هم خدمات وړاندې کړو، او هم ورسره په ضمن کې انټرنیټي خدمات وصل کړو.
د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې له ډېرو مظلومو او لګښتونو خلاص شول او ورته ټلیفوني اسانتیاوې برابرې شوې. عبدالواحد او خیر محمد:
تر اوسه پورې دلته هیڅ مخابراتي خدمات موجود نه و. موږ به د یوې اړیکې د نیولو لپاره په ساعتونو ساعتونو د کونړ ولایت ته په موټر کې مزل کوو.
مخکې دلته هیڅ نه و، کوم مخابراتي انټرنونه دلته موجود نه و. په ټوله ولسوالۍ کې ولسونو به موږ ټول سفر کوو کونړ ولایت ته څو ساعتونه، او بیا به مو یوه اړیکه نیوله. اوس انشاءالله دا مشکلات حل شو او دغه خدمات دلته فعاله شو.
د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې افغان بیسیم تلیفوني شبکه کار پیل کوي چې د یاد ولایت بیلابیلې برخې او درې لا هم د تلیفون او انټرنیټ لا اسانتیاوو بې برخې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د هیواد په داخل او بهر کې خپلوانو او دوستانو سره خبرو کول لپاره زیاتې پیسې مصرفوي او ستونزې ګالي، نو حکومت ته پکار دي چې دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ سهولتونه چمتو او له ستونزو یې وژغوري.
facebook.com/azadiradio
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې د امریکا په کالیفورنیا کې یو بل ازمایښتي الوتکه کړه. دا ځل دې الوتکې په هوا کې د پاتې کېدو یو نوی ریکارډ جوړ کړی او یو ستر وسیلې هم ځان سره پورته کړې. تفصیل به در راپور کړي.
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې یو وار بیا تجربوي الوتکه او دا ځل شپږ ساعته په هوا کې پاتې شوه چې یو ریکارډ دی. دا الوتکه چې راک نومیږي ستراتو لانچ کمپنۍ جوړه کړې ده. دا الوتکه یو سلو ولس متره اوږده ده او وزرونه د فوټبال د میدان همره دي. د الوتکې د جون په نهمه هم د کالیفورنیا ایالت له مجاوي دشتې ازمیشتي الوت کړی و، خو تر ټاکلي وخت شر بیرته پر مځکه کښېناسته. د سپیس وی پانی د راپور له مخې د نړۍ د تر ټولو سترې الوتکې دا ځل شپږ ساعته پرواز وکړ. دا د دې الوتکې چې دوه باډي لري نهم تجربه وی الوتو، خو دا دوهم ځل دی چې د الوتکه د تالون ای پنون د ستراتو لانچ کمپنۍ تر ژغ چټکه هوایی نقلیه وسیله اسمان ته خېژوي. ستراتو لانچ کمپنۍ تیر ځل ویلي و چې الوتکه ژر د دې لپاره کښېنولې چې د هغې معلومات یا ډاټا وڅېړي او بل الوتکې چمتو کړي، خو ستراتو لانچ کمپنۍ نه دی ویلي چې بل الوتکې ولې دومره په ځنډ وکړ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر درسره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خوا ته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کی په د ازادي راډیو کې. دا زموږ پیغام واوروي. د سلا شبکې دلته په زنداور کې به خیر ډېر خراب دي. واتس اپ هم چنداني کار نه کوي او دغه ساده ژوند باندې هم چنداني کار نه کوي.
زه متي الله خبر کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینوال یم. زم کار مشتم یو چانس را پیدا کی یا چانس را کی چې خپل یکت وشي. لونډر یم، نو ستی د راډیو لمبر مې پیدا کړی. ستی خېله کې چې روجان دا پیغام نشر کړي.
آزادی راډیو ته السلام علیکم. پسله سلام از مدا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوې تر دی پاو تر ورسوې دا کم تصویر چې ما اوس آزادی راډیو ته واسطه وې دا پرون ما سم پر کې لال کړي او پکېرو سوال کوي په بازار کې سوال کړي و 100 روپے برابر کړي و نو غلو لال کړي و نو غلو په هلمند کې به هاته ډیر څه ویږي حکومت دغه مخنیوي وکړي.
د آزادی راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام به چې نشر سي دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ون بیسم د خدي نیټ داسې کمزوري دی چې بیخي کمزوري دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی د دوی څه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ملس سره دوی کوم یمرست کې د دوی څه یو جهان مننه د ازادۍ راډیو د کارکونکو او اوریدونکو څه یو جهان مننه
د ازادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلام
کیسه کارتون اور کوي واج مودي صاحب دي کارتون مشير ده انجينر عبد الله ده سدير بیا ادب مغيي پروند شنبه یو سړي لاسيم په مټر کې اور بند کور ویني یو زنانه وته یت خوار غریب ته ولاکه قتل او در ټول دی واسطي کار ده نمرستي واسطي کار ده واج مولوی صاحب کارتون ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري انجینر عبد الله د پټاو او که ټیلران لري مګر سلور کاټي ور کړی دی او مګر خار غریب دی ولاکه قتل
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو د زهرو کاروان در سره خطر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو تر ټولې جګپوړي خزینه چارواکي پروند دی او پلای په مشر کابل ته ورسېدلې د ملګرو ملتونو مرستیال ویانت فرحان حقوی د سرمنشي مرستیال امینه محمد د سازمان د خزو د برخې علم مشر سیمه بهوس او پسې چارو کې د سرمنشي لا مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی دی میرمن محمد ملګرو ملتونو کې د کار لا پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړي وته ملګرو ملتونو جګپوړي مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو پر خزو او انجونو د نستکری او کار محدودیتونه وزا کړی دی د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی وای کته هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشنیون کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستل دی وزنی لار په توګه طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي ال ثانی د سرګندونی پرون سشنبه په دوس خار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې واکړي هغه ویل دوه حال نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبان مشران سره تماسونه ټینګ کړي د غزنی په هوټل کې څلور تنه ژل شوې د غزنی د امنیت قمندانۍ وایند ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یو استول پیغام کې د پیښه تایید کړې ده په موري ویلې چې پیښه د غزنی خار اړونده پادریمه ناحیه کې رامنځته شوې ده خغلی سرحدي زیاته کړې ده چې تر اوسه د پیښې لټ نه دی څرګند د اوکراین د وی هلیکوپټرې درغورځیدو په پیښه کې د اوکراین د کورنۍ چارو او وزیر یوش مرجوکپوري پوزي چارواکي او د درې مشمول په ګډون لیک تر لګه اتلس کسان وژل شوې دي دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرما براوی خرګوټې ته د هستوګنی یو ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده د کیف د سیمې والي اولکسی کولیبا په پیښه کې د وژل شوو کسانو خبره تایید کړې ده ویلي چې لیک تر لګه نه ویش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي چې 15 تنه ماشومان دي او دا پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی شاباش شریف پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې خپل هندي سیال ته د پیغام داده چې خبرو ته کینو او پرچټي مسایلو صادقانه خبرې وکړو خو لدې څرګندونو وروسته د خغلی شریف دفتر په بیان کې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر یالاته دی وی برخې کورواکي چې هند په 2019 کال کې ترلاسه کړی و بیرته یاد کړی
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول سول
کې پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے
پورستی وختونو کې د نورو قضیو پر تلا د یو ډیره مهمه قضیه ده د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر لس زره ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي
مور وس فرادی و دی وانو تو کوم مر سره ملګری ته هغه یو ټکو شي کی مور وکي یو شي نه تاسو به شي کوم خدای د دوبو شو بو یو دا دو بو د غبره جوړ کی
دا چې اتیاد والی د تمرکز د ګډوډ کېدل لامل کیږي په دې اړه د نشې موادو د درمننې ل متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو
نو کچیر تمرکز نی کچیر توجه نی کچیر حافظه نی نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایل ته د پرمختګ ورکی
د تحصیل په نوم یو معتاد وای چې لدی عمل ډیر ضروری غم چې خلک می د معتاد په نوم یادوي
دا هو اته میاشي مونه وهل بیا دا علي بیا په احتیاشن ډول ولونه مرا سره سم برخور نه کی و را باندې کی دا معتاد نوم ډیر بد نوم
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
پای دی نیمه شپه که در دروازه چوک چکوی
وخز یسه خبره ده چه پا دی نیمه شپه که بونگیگی
و سره پورت سه دروازه چکیری
سشه دروازه چکیری
دروازه چکیری
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشې موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشې موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول شوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره یې په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول شوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 20 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول شو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل شوې. د هند د نشې موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشې موادو د جوړولو ځانګړي مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
पुरस्ती वक्तुनु की दनोरो कजियों पर तला दा या वडीर मुहिम कजिया दा। दा दा माफियी फालियतुन या मजमुआ दा। जमा हदफ दा दे ची पदुई की दनशई मावादो जोड़ाउन की आव काचाकाउन की शामल दी। ला दुई चखा दनोरो काचाकाउन को पाड़ा हम मालुमात तला सा शिवी दी। पनिवल शिव कसानों की द्वय हर अफगानान दी ची हीरोइन आव की खाई जोड़ा वाला।
उन्हें भी अरेस्ट किया गया तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैनुफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं।
د هند د نشې موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 16 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې په خوا نشې مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروینو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال آرویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشې موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشې مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یوه کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل. خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوی چې کښتۍ نوې دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوی دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس شاري وو د ایوانو تخم هم ورسره ملګري کړي، هغه ویلته پکښې کې موږ وی که یو شی ناقه سابه چې وګوري خدای د اوبو چې اوبه وی دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسېم چې دا کوکتار پخوا کره کېدله په جزي شي ورسره د لاسه وت، اوس نه پوهېږم نو اوس خو تر دې اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ پوره کوم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کې را جوړې دا نه سم درته ویلی.
شاکر وایي چې تېر کال تر نیم جریب ډېره ځمکه کوکنار کرلې وه او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه، خو د سږکال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکی مرسته عملي کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 10,000 12,100 2,000 او 15,600 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې نشه د موتاد پر ذهن ناوړه اغیز کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د توجه ادامه ده، دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په فتالوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډېر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده. یا دا سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي، چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېزه لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي، دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند هیڅ چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړم. بنان متات 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفی.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي،
علت یې څه ده، ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت ده ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختلف شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت رفتار د ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیزې څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی. بنان د یو ناوړه اغیزې ده د چې شې یادولې نشي. که په صنف کې نشتی معلم ورته درس ورکی، د ذهن په بازار کې، د ذهن په کور کې، په فامیل کې، هم فامیلی موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسائل د مشرانو له خوا ورته وي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي، 80% دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختلف شو، د اجتماعي اړیکې مختلف شو، فرهنگی اړیکې مختلف، اقتصادی اړیکې مختلف، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخوي او نشه پریږدي، آیا دغه ناروغي سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې بحث دي دي شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته یاد کیږي، تمرکز بیرته بسیږي شي، هغه توجه بیرته بسیږي شي، حافظه بیرته بسیږي شي. په معتادینو کې کچیر مخدره مواد دا استفاده ونه کی، لری وسی د مخدره موادونه 100% دغه ټول مسائل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به یاد شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیرېدو سره د بیرته نورمال شخص کیږي، هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان به بیرته یاد شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په درې ګروپو، یو، دوه او درې وویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري. یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغه کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره په روندرمندي باندې کیږي. ځینې بهارتونه دي، دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کیږي، تجبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هماغ نه ورته جلسې ورته دایریږي، د تمرکز به جوړ شي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادۍ راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلی کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د له خولې واورو.
ډیر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملی شو، چار سو نمده شو شروع شو، سګرټونه نسوارونه، دا درخ کارم کو کاسبان. درې کاله ما هر ورځ به دی پکنیک ماته او جنگ به مول سره سوی. اخر داسې شو چې نور زمالو داشلم، نور حال دغه سګرټو نسوار عمل ته ما شروع کړی دی. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کیږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل.
بیا دغه بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې را سره سم برخور نه کوي وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې. ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغه مې کول چې ما خپله نشان کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو. هېڅوک نه لرم. دغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده همالته. خو دا وریندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي خو سم نوم راته نه اخلي. ښه را سره نه کوي. نامه ډېر را سره ډېره کړې خوری رانه پیسې خوړلې. دلته کاسب مې هم کاریګر چې د ورځې 300 روپۍ پیدا کوي. بس دغه لاس مې تڼاکې کړی څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی. بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی. زحمت مې باستلی دی او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې مثلا تا ته نور جول بدر نه خوري او داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګر یې کړي اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې یا مې ورار نه پیسې واخلې لاړم یو 500 روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې زه تلی عمل ته مې 500 ورکړی نه نه چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کاروبار چې مې کوو یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په 120 روپۍ ما د ورځې 200 پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په 10,000 14,000 ما 90,000 1,80,000 200,000 پیدا کولې. که مې نشه نه کولی او ژوند به مې وو بچان به مې وو زندگی به مې وو هر څه برابر خپل کاروبار مې ښه دوکاندار یم ښه بنایم ښه وسازکار یم ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسل.
ایا په هدلاست ایا په هدلاست د موتادو ماشومانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وی اول دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراز لایم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزي تداوی منګلرو هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانی دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي دا غوی د فار خپل هغه کمی دواګانی چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي دا غوی د فار خپل مثلا کوبي زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې راکم مواد غیته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دې کلکیږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه غو میکریم یا کوم غیته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې به دور کړ شي چې درسو پورې د دې دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمن یې سخت ورخطا کیږي. نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید. ستړی مشه؟
خیر وسه تام ستړی مشه. خدای دې خیر کی. د تشی په کښت اخته یې؟
حلال کښت کوم.
خبره لانډه که. داستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سم ډک شي لګانه مو څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس د ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تریاک ټول کو ارزانی که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس غنم لاخه دی خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولې خطر لري
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه خو کله مو څوک په آرامه پرېږدي
نو دا خو زما خپل ځمکه ده د چا څه که غنم پکې کرم که کوکنار
ما هم اول دغسې فکر کاوه خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما خو واکې د لالا
زه پوه نه شوم څوک مو په آرامه نه پرېږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پوهېږم تاسې په یې ولې غاپي په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي
واخز یې څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي
اوه سړی پورته سه دروازه ټکېږي
څه شی دروازه ټکېږي
او دروازه ټکېږي
ته ودرېږې چې زه ورشم نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې
اوه سړیه اول دروازه مه خلاصوه پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي
بس خدای دې خیر را پیښ کړي څوک یې
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
وعلیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسې هو به خو مې نه پیژندلست تاسې څوک یاست
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مو نه پیژنې
راځئ کور ته به لاړ شو ډوډۍ او چای به وخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې دا خبره رښتیا ده
هو دغسې نیت خو مې کړی دی
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زمونږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
نو دا خو د هر چا خپل کار دی که غنم کری که کوکنار
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده مشوره نه ده پوه شو که نه
زه هېڅ پوه نه شوم دا کوم مشران دي
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری اوس پوه شوې
مشرانو ته ووایه چې خیر دی زه به غنم وکرم
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم
او خامخا به کوکنار کری چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده هغوی اوس په دیرو کې پراته دي پوه شوې مونږ له درنه لاړو
یا خدای دا څنګه ژوند شو د خپل ځمکې واک نه لرو اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې سترګي مې شي پټي په خوبونو کی رازی چستگی میشی پٹی خوبونو کی رازی یو چاپان دی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی